وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي پر پاکستان د بی پیلوټ امریکایي الوتکو بریدونه به تر هغه پورې دوام وکړي چې اړتیا وي. په دې اړه مو د یو پاکستانی سناتور سره مرکه کړې. دغه راز د افغانستان په اړه په یو شمېر موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د وروستیو پرمختګونو حال درکو. دې ونی بحث مو هم چې د خبرونه په وروستۍ برخه کې اوریدلې شي د ملي جبهې پر فعالیتونو څرخي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی دا خبرونه اوروي.
په سر کې هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سرټکی او رایه د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په یو رسمي سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې له خپل افغان سیال سره وګوري. او د چین ولسمشر ویلي چې د شانهای غړي هیوادونه باید د افغانستان په بیا رغونه کې فعاله ونډه واخلي. بشپړ خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په یو رسمي سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې له خپل افغان سیال سره وګوري. که څه هم تر اوسه پورې د سفر د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو ویل کیږي چې دی به د افغانستان په روان امنیتي وضع او د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې په اړه خبرې وکړي. دا هم ویل کیږي چې نوموړی به نن له خپل افغان سیال سره په یو خبري غونډه کې راڅرګند شي او د خپل سفر اهداف به بیان کړي. د چین ولسمشر ویلي چې د شانهای غړي هیوادونه باید د افغانستان په بیا رغونه کې فعاله ونډه واخلي. ټاکل شوی چې افغانستان د شانهای سازمان د غړو هیوادونو په دې سرمشري ته کې چې نن پای ته رسیږي د سرون کې غړیتوب ترلاسه کړي. د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان مشران به په یو ګډ اعلامیه کې لاسلیک کړي چې له مخې به یې د 2014 نه تر 2015 کال پورې په ګډه د تروریزم، بیلتون غوښتونکي او افراطیت پر ضد اقدامات وکړي. جیتاو د دولتي ټلویزیون لالاري په وینا کې وویل پیکینګ به د شانهای د همکارۍ د سازمان غړیو ته 10 میلیارډ ډالر پور ورکړي. هغه به پر یاره چې دغه پیسې په سر ول مصرفيږي سونه ویل. افغان ولسمشر حامد کرزی چې اوس مهال د شانهای سازمان په سرمشري کې د ګډون لپاره په بیجینګ کې دی، پرون یې له خپل پاکستانی سیال سره په موجود امنیتي ګواښونو خبرې وکړې. د جمهور رئیس د خوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د تروریزم پر خلاف د روانې مبارزې په پیاوړي کولو ټینګار شوی. د پاکستان جمهور رئیس ژمنه وکړه چې د افغانستان د پوهنې وزارت به د هغو درسي کتابونو د لیږدولو اجازه ترلاسه کړي چې د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د ولسمشر کرزی له مطبوعاتي دفتر خبره شوې لمیه وای چې ډیر ژر به د پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه د لنډې شیبې وروسته. د امریکا متحده ایالات هغه ادعا ویرات کړي چې وایي د نړۍ قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دې هیواد سره د نورو خبرو ځان بسي. په پام کې ده چې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د جون په 18 په مسکو کې خبرې وکړي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون په پیکینګ کې وویل چې لویدیز قدرتونه په دې کار سره چې له تهران سره د مقدماتي خبرو له کولو ډډه کوي غواړي یو پلمه پیدا کړي او وخت ضایع کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل دغه ادعاوې سمې نه دي. د ایران خبری رسنۍ ویلي چې په اټومي مذاکرو کې د ایراني هیئت مشر سید جلیلی یو واری بیا له جرمني، برتانیې، فرانسې، چین او امریکا د مسکو د مذاکرو تر پیل مخکې د غونډو جوړولو غوښتنه کړې وه. د سوری د رژیم مخالفین وای چې په هما ولایت کې د حکومت په لول خلک تل لږ شپږتیا کسان وژل شوی دي. د غفالن وویل چې په خبر او مرزوف کلیو کې په وژل شو کسانو کې چې دوی هم وژنې بلې له شلو ډیر ماشومان او شل ښځې شامل دي. د سوری دولتي ټلویزیون وویل ځواکونو پر تروریستانو له حملې وروسته یو شمېر مړي هم پیدا کړي دي. د سیمه ییزې هماهنګۍ کمیټې وویل لږ تر لږه 80 کسان یوازې په خبر کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو سوریې ته د سختو اقتصادي بندیزونو د لګیدلو خبرداري ورکړې. د امریکا د خزانه وزیر ویلي چې د بندیزونو بعد هغو خلکو د ځپلو په جواب کې ولګول شي چې د تغییر غوښتونکي دي.
وی د یونایټډ سټیټس امریکا هیله لري چې د نړۍ ټول بامسؤلیته هیوادونه به ژر تر ژره د سوریې پر رژیم د بندیزونو د وضع کولو پلوي وکړي.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ترکیې ته رسیدلې دا به له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې څرنګه له واک څخه د بشر الاسد د لرې کېدو لپاره د روسیې ملاتړ خپلېدای شي. رپورټونه وایي چې روسیې او چین یووالی بیا د سوریې په چارو کې له مداخلې سره جدي مخالفت څرګند کړی او د امریکا ولسمشر پرون سوسن مارش آل یو د تاجکستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړه. د جمهور رئیس باراک اوباما د وړاندیز باید د امریکا د سنا د نوی اړیکو د کمیټې او بیا د ټولې سنا تایید ترلاسه کړي. میرمن الیوت پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په تاجکستان کې د بشري حقونو پراختیا او له افغانستان څخه د دې هیوادونو د ملاتړ زیاتولو ته به لومړیتوب ورکړي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي پر پاکستان د بی پیلوټ امریکایي الوتکو بریدونه به تر هغو پورې دوام وکړي چې اړتیا یې وي. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی حافظ حمدالله وایي د تروریزم ضد جګړه کې د پاکستان دو مخی سیاست او ناڅرګند دریځ د دې سبب شوی چې امریکا پر وزیرستانونو بریدونه ته دوام ورکړي.
ډرون حملې د پاکستان د ازادۍ، د پاکستان د سالمیت خلاف.
لون پنیتا د غرض د پاکستان سیال هند هغه هیواد یاد کړ چې د په وینا کولای شي د امریکا پر مختللې وسلې انتر لاسه کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو راپورونو او مطالبو سربېره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام له وروستیو پرمختګونو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اونۍ بحث اوري چې د ملي جبهې پر فعالیتونو څرخي.
زه فکر کوم که یو میاشت یا دو میاشت زیاد دا جبه دوام نکوي، په دې خاطر که فکر کوم که خیریام جدا کیږي و یو بل ورور زیارمال نومیږي هغه هم جدا کیږي.
رازودی خبرونه لومړی موضوع ته مخکې په کورنوي خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا افغانستان ته رسیدلې او ټاکل شوی چې له ولسمشر کرزی او نور لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبري وکړي. لیون پنیتا له افغانستان مخکې په نوی دلی کې وو. پنیتا نوی دلی ته په دورزنی سفر کې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر اړیکو خبري وکړي. پنیتا ټینګار وکړ هند او امریکا باید له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅه وکړي، خو دا اړیکې پیچلې او په ځینو حالاتو کې مایوسونکي هم وبللې. هغه وویل پر پاکستان د بی پلوټ امریکایي الوتکو بریدونه به تر هغو پورې دوام وکړي چې اړتیا یې وي. د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا پرون په هند کې وویل چې پر پاکستان به د بی پیلوټه امریکایي الوتکو حمله دوام پیدا کړي. پنیتا زیاته کړه دا حمله به تر هغو پورې جاری وي چې متحده ایالات د تروریستانو په وړاندې له ځان څخه د دفاع اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس په حواله د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر دا ادعا رد کړې چې شای د بی پلوټه الوتکو داسې حمله د پاکستان پر حاکمیت تیری وي. پنیتا وویل په دې مسله کې د امریکا حاکمیت هم مطرح دی. د امریکا د دفاع وزیر د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو د ترنګلتیا په اړه وویل دا هغه پیچلې مسله ده چې کله مایوسونکی او کله هم ستونزمن وضعیت ته رسیږي. خو د پنیتا په وینا متحد ایالات له دې اړیکو ځان نشي لرې کولای، نو د ښه کولو لپاره یې باید هڅه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هند ته د دورزنی سفر په ترڅ کې پرون د هند د دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې دغه څرګندونې کړې دي. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر وویل له پاکستان سره روابط د امریکا او هند لپاره پیچلي دي، خو دواړه هیوادونه باید له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅه وکړي. لوین پنیتا د هند دفاع وزیر سره هم د نوی ډیلی او واشنگتن ترمنځ د دفاعي چارو په برخه کې د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. دوی د ګډو پوځي تمرینونو د ترسره کولو پر امکاناتو هم بحث کړی دی. د اسوسییټډ پریس په لیکنه په تیر څه باندې ولسیزه کې د هند او امریکا ترمنځ د پوځي او دفاعي چارو په برخه کې د سوداګرۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. دواړه هیوادونه په کال کې د څه باندې 850 میلیارد ډالر په ارزښت تجارت کوي.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د وروستیو څرګندونو تفصیل پنیتا په نوې ډیلی کې وویل پر پاکستان د بی پیلوټه امریکایي الوتکو بریدونه به تر هغو پورې دوام وکړي چې اړتیا یې وي. د دې ډول بریدونو په نتیجه کې ویل کېږي د تېرې دوشنبې چې د تېرې دوشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان باندې وشو، د القاعده شبکې دوهم لوړ پوړی مشر ابو یحیی الليبي هم ووژل شو. سپینې ماڼۍ هم د هغه وژنه تایید کړه. الليبي هغه څوک چې امریکا یې پر سر یو میلیون ډالر ایښو انعام ایښی و. لبل خو د پاکستان د مشرانو جرګې غړی حافظ حمدالله بیا وایي چې د تروریزم په وړاندې جګړه کې د پاکستان دوه مخی سیاست او ناڅرګند دریځ د دې سبب شوی چې امریکا پر وزیرستانونو بریدونو ته دوام وکړي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل له ښاغلي حمدالله سره مرکه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
حافظ حمدالله صاحب، په دې وروستیو کې پر وزیرستانونو باندې د امریکا د بی پیلوټ جاسوسي الوتکو په بریدونو کې بیا زیاتوالی راغلی دی. ستاسو ګوند جمعیت علما اسلام ګوند د دغو بریدونو په اړه څه دریځ لري؟
جمعیت علما اسلام موقف د ډرون حملو په حواله څرګند. ډرون حملې د پاکستان د ازادۍ، د پاکستان د سالمیت خلاف. اوسنۍ چې کوم قرارداد پاس د نیټو سپلای په حواله او د پاکستان او د امریکا د تعلقاتو د نوعیت په حواله، جمعیت علما اسلام دغه سخت دریزو چلون هم نه باید بنی.
سره له دې چې په پاکستان کې اکثر غوندونه د امریکا د جاسوسي الوتکو د دغو بریدونو مخالفت کوي، نو پاکستان چې له امریکا سره د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ملګری دی، ولی پاکستان په خپل د دغو بهرنیانو چې ډرون بریدونه ور باندې کیږي په ضد اقدام نه کوي؟
پاکستان چې کومه پالیسی ده هغه سمنه ده. دوه مخه پالیسی ده د پاکستان. چې کله د پاکستان پالیسی دوه مخه شوه، نو امریکا هم دوه مخه وسره کوي. ګوره دغه پاکستان د ډرون حمله مخالفت کوي یا دغه سیاست دانان هغه دغه ډرون حمله ته کله کله بلې بلې وایي. مثلا چې کله بیت الله مسجد د دغه ډرون حمله نشانه جوړ، ملا نیک محمد د ډرون حمله نشانه جوړ، الیاس کشمیری د ډرون حمله نشانه جوړ. د پاکستان تمام واکداران هغه که فوجي دي، هغه که حکمران سیاسي طبقه ده، هغه که لیډران مشران دي، هغه و دغه ډرون حمله ته بلې بلې واو وویل، بل طرف ته د ډرون حمله مخالفت کوي. نو په دې باندې امریکا پول
د پاکستان په پارلمان او مشرانو جرګه کې خو هم د دغه ډرون بریدونو په خلاف قراردادونه تصویب شول، خو بیا هم چې دغه بریدونه لا دوام لري، آیا د پاکستان استخبارات او پوځ د قرارداد په پام سره په قبایلی سیمو کې د بهرنیانو ایستل نه غواړي که څنګه چې دغه بریدونه ودرېږي؟
خبره ده چې د پاکستان اصل واکداران هغه د پاکستان هغه طبقه ده چې د پاکستان پر تمامو پالیسیانو باندې، خاص کر پر د بندي پالیسیانو باندې د قبضه ده. دا هغه به مرزي یو کار مت نس کېدلې. د پارلیمنت فیصلې وسوې، متفقه قراردادونه پاسو، په څلور ژغنټي کې د نن ډرون حمله شروع شوه. ریمن ډیوس په سپین اورت مړی کی هغه یل کیش، ولی سفارت ته استثناء سره ده. دا خوم لا سلام زیپم سپیرو هغه دی ولی لا سره دی پلاس ور شکل افریدی فیصله کیږي چې دا غدار دی، ولی د جاسوسي کړی ده د اسامه په باره کې. نو بیا خو پاکستان تمام ادارې جاسوسي کوي په ډالرو. رمزي یوسف چا پلاس ور، خالد شیخ چا پلاس ور، ایمل کاشی چا پلاس ور، د پاکستان ادارو پلاس ور، او پر داغه باندې پاکستان پیسې اخ کنه اخی. نو زما پر وشتلوم پاکستان پیسې اخ، د لاجستیک سپورت برنامه جاسوسي ملکی. نو که ډاکټر شکیل جالوسي وک خو ناروا، کستا ادارو جاسوسي وک بیا روا، نو د پاکستان غوغه پالیسی.
نو پاکستان چې خپل ولس سره یو ډول تګلار خپلوي او له بهرنی دنیا سره بل ډول پالیسی خپلوي او په اصطلاح کانه تر مخ ولې لاس تر شانه سي، آیا دا به د پاکستان مستقبل ته تاوان ونرسوي؟
پاکستان خو تاوان د دغه ځای سره کړی. جمعیت علما اسلام غواړي دا چې دا ملک مستحکم وي، دا ملک خوشحالي، دا ملک سرحدات محفوظ وي، د تمامو همسایګانو وګړو سره د دې ښه تعلق وي. لیکن د پاکستان د پالیسی په وجه چې 15 کاله پالیسی د کړی ده، بنگلاديش د پالیسی د لاس ولاړ، سیاچین د پالیسی د لاس ولاړ. نو د سیاست دانانو خاص کر زمور را ده چې ما هم منکم ولا منهم، دا نه د اسلام برنامه د دې قوم دوست کېدلی شي، نه د یاري او د دوستی او د تعلقات برنامه د امریکای دوست کېدلی شي. نو پاکستان خپل پښې په خپل پته بروهلی دي.
د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو مشر په تیرو ورځو کې وویل چې په بلوچستان کې د وسلوالو 121 روزنیز کمپونه او همدارنګه په افغانستان کې 10 روزنیز کمپونه موجود دي. آیا د دوی دای دا تاسو پر ځای بولئ؟
سوال دا نه دی چې 121 کمپ دي، سوال دا دی چې دغه 121 کمپ جوړ ولې شو. دا د پاکستان د پالیسی ناکامي ده، دا غو د فیصلو ناکامي ده، او بلوچستان چې کوم احساس محرومي ده هغه
و دغه زیته د خلک ورسول چې نن دغه خلک نن و دغه زیته ودرید دا چا ودرول موږ دا وایو چې دا زموږ د حکمرانانو پالیسی و دغه زیته ودرول چې وغرو ته ختلی ته په کوټه کې ویني په بلوچستان کې ویني علما مري ډاکټران مري پروفیسران مري اوبه نشته شهادت نشته تعلیم نشته نو دا خلک خو نقل مکانیکي کې نه کی یا به دا خلک طالبان جوړیږي یا به دا خلک مزاحمتکاران جوړیږي
د پاکستان د مشرانو جرګې غړی حافظ حمدالله و چې وایي د تروریزم په وړاندې جګړه کې د پاکستان دوه مخی سیاست او ناڅرګند دریځ د دې سبب شوی چې امریکا پر وزیرستانونو بریدونو ته دوام ورکړي. دغه راز له دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر په نوې ډیلي کې ویلي وو چې په پاکستان کې به د بی پیلوټ امریکایي الوتکو بریدونه تر هغو پورې دوام وکړي چې اړتیا یې وي. لون پنیته دغه راز د پاکستان سیال هند هغه هیواد یاد کړ چې د په وینا کولی شي د امریکا پر مختللې وسلې ترلاسه کړي. وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور اوري. دغه راز به مو هم له دې خبر کو چې پنیته نن کابل ته رسېدلی او تر اوسه پورې له چا سره انکتلی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو د هغو راپورونو په اړه بې خبري وښوده چې ویل کېږي جنرال عبدالرشید دوستم له قانون څخه د بې قانونه ګټې اخیستنې په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. د کابل یو شمېر ورځپاڼو پرون د ځینو حکومتي چارواکو په حواله لیکلي چې جنرال دوستم د هیواد په شمال کې له هغو شرکتونو څخه د باج غوښتنه کوي چې د قانونو د را ایستلو قراردادونه یې کړي دي. خو د عدلي او قضایي ادارو په څیر د قانونو وزارت هم په دې موضوع بې خبري ښیي. د موضوع تفصیل له کابل ریاستالله لودین پرپورت کې.
که څه هم عدلي او قضایي ادارو د جنرال عبدالرشید دوستم په اړه د کومې دوسیې ورسپارل تایید نه کړل، خو د کابل ځینو ورسپانو لیکلي چې جنرال عبدالرشید دوستم د شمال په قانونو کې د لاسوهنې په تور لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی دی. خدمتګار ویسا او محور نه دولتي ورسپانو لیکلي چې د ملي جبهې غړی جنرال عبدالرشید دوستم د قانون وزیر د شکایت پر بنسټ چې ویلي دي د هیواد په شمال کې د دوی د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ که څه هم دوی ته د جنرال دوستم د دوسیې سپارل تایید نه کړل، خو ویل چې ممکن دا مسأله عدلي وزارت ته سپارل شوې وي. خو د عدلي وزارت مرستیال سید یوسف حلیم هم په دې اړه خپل نه خبري څرګنده کړه.
د اخیری معلومات چې موږ په دغه لحظه کې وکړل د خپل ولایتونو نه مرکز نه په دغه نامه باندې داسې کومه دوسیه موږ تر اوسه پورې نه راغلي.
دغه ورځپاڼو دا نه روښانه کړي چې د جنرال دوستم دوسیه څه وخت لوی څارنوالۍ ته تللې ده. خدمتګار ورځپاڼې لیکلي چې د جنرال عبدالرشید دوستم ملیشي او کسان په جزجان کې د تیلو او ګازو دراويستو په برخه کې د قانون وزارت هڅو ته خندونه جوړوي. که څه هم دغه راپورونه په اړه د جنرال دوستم په نظر اخیستو کې پاته راغلو، خو د ملي جبهه ویان فیض الله زکی د جنرال دوستم په اړه خبرې شوې راپورونه به اساس وبلل. لوی څارنوالۍ ته د حکومتي چارواکي جنرال عبدالرشید دوستم د ورپېژندو راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې تر اوسه افغان حکومت هم په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. له دې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې د افغان حکومت یو بل چارواکي د بو برخنا وزیر محمد اسماعیل د زمکو په غصب توران کړ، خو تر اوسه دغه مسأله هم داسې ګونګه پاتې ده. کتونکي وایي کچیر په جنرال دوستم باندې دا تورونه ثابت هم شي نو قضایي ارګانونه به د محاکمه کېدو جرأت ونه کړي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که چیرې د هیواد اقتصادي ستونزو هواري ته لازمه پاملرنه ونه شي نو دا هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته له سختو ستونزو سره مخ شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر محمد قربان حق جو پرون په کابل کې وویل دمګړۍ د افغانستان اقتصاد د اداري فساد او کمزوري حکومتداري له امله لودې لوېدلی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکو دغه څرګندونې د اقتصادي ودې او د سوداګرو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه د اتمخیز چمتو شوي راپور د خپرولو په محال په یوې غونډه کې کړی دی. زکیه غیاسی نظیر په اړه نور حال اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لوی اندېښنه دا ده چې په تیر یو کال کې د افغانستان 50% صادرات کم شوي، پولي تورم زیات شوی، کلنی عاید کم دی او اقتصادي وده راټیټه شوې. د سوداګرۍ او صنایعو خونې په همدې اړه یو رپورټ خپور کړی او د دې ستونزې د هواري لپاره یې د اوږدمهاله او عملي پروګرامونو وړاندیز کړی. د دې خونې مشر محمد قربان حق جو د چرشنبې پروس په کابل کې خبري اعلان ته ویل ک چې افغان حکومت د اقتصادي ود پر وړاندې پروتو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو د هیواد بل 2014 میلادي کال وروسته لډیر ستونزو سره مخ شي.
اگر توجه نشه او د اقتصادي افغانستان خراب وي
ک چې پام ونه شي د افغانستان اقتصادي راتلونکی به خراب وي. دا ټول هغه مسایل پورې تړلې دي چې موږ ورته اشاره وکړه. کاله دې مخکې مو پاملرنه نه کوله د نړۍ پیسې راتلی او په هیواد کې د بحران مخنی ولا خو د بهرنۍ ځواکونو تاک او د مرستو کمیدل به هرومرو پر اقتصاد اغیز وکړي. کچیر مونږ امنیت ټینګ نکړو، اداري فساد له منځه یونسو، خې پالیسۍ چې هڅون کوي او زیربناوي جوړې نکړو نو داسې څه به ترلاسه نشي چې د مرستو د کمیدو ستونزه جبران کړي.
امو جبيري به وجود نه مېږي چې جبران وکړي، یعنی کم شدن کومکاره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې پر رپورت کې ویل شوی چې په 1990 لمریز کال کې د افغانستان صادرات 390 میلیون ډالر وو چې دا د وړم کال په پرتله 50% کم دي. دا د رپورت لمخې افغانستان په کال کې څه باندې 6 میلیارد ډالر سوداګریزه توکي له بهر څخه واردوي چې دا په صادراتو او وارداتو کې 95% توپیر ښیي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تیر کال کې په افغانستان کې اقتصادي وده 9% وه. دا په داسې حال کې ده چې دا رقم وړم کال 21% و. ښاغلی حق جو وایي په 1990 لمریز کال کې د نړیوالې ټولنې 4 میلیارد ډالر مرسته 1.5 میلیارد ډالرو ته راکمه شوې چې دې کار د اقتصادي ودې لپاره لوی زیان اړولی. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت په هیواد کې د اقتصادي ودې پر وړاندې پرتې ستونزې مني، خو وایي چې د دې د ښه والي لپاره یوازې دوی مسؤوله نه دي او نه دا ستونزې په یوازې توګه حل کولی شي.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د بحث هم د ملي جبهې پر فعالیتونو سرخی. د نورستان ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې د حج د ادا کولو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې له دوی سره زیاتی شوی دی. دوی ویلي لومړی خو دوی ناوخته خبر کړی شوي او بل یوازې د مرکزي نورستان خلکو پکې نومونه لیکلي او د نورستان د نورو سیمو اوسیدونکي د نوملیکنې له بهیر څخه بې برخې پاتې دي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي وایي که د حج او اوقافو ریاست او وزارت په نورستان کې د نوملیکنې په پروسه کې شفافیت رامنځته نه کړي، دوی به د حج او اوقافو وزیر او دغه راز د نورستان اړوند نورستان د احج اوقاف رئیس ملي شورا ته وروغواړي او هلته به د محرومو خلکو د حقونو په اړه ترې پوښتنې وکړي. تفصیل له د روح الله انوري په راپورټ کې.
د لویدیز نورستان څو تنو اوسیدونکو په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له مرکز پارون څخه لری پراته دي، نه ورته چا د حج د ادا کولو لپاره د نوملیکنې ورس خودلې او نه ورته کوم معلومات ورکړي دي. دوی د اعلان په تمه ناستو چې خبر شو نو نوملیکنه شوې وه. همداراز د ختیز نورستان اوسیدونکو هم د تورته شکایت کوي. وای دوی د نوملیکنې له پړاو څخه پاتې دي. دوی د حج او اوقاف وزارت څخه غوښتنه کوي چې باید په یاد ولایت کې دي د نوملیکنې پروسه به وکړي څو ټول خلک پکې ګډون وکړي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل د دوی د 15 ولسوالۍ اوسیدونکو د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د نوملیکنې له پروګرام څخه پاتې دي. هغه وایي که چیرته د حج او اوقاف وزارت د دوی خبره ونه مني او په نورستان کې د نوملیکنې پروګرام له سره پیل نکړي دوی اړ دي چې یاد وزیر د مشرانو جرګې ته د پوښتنو لپاره راوغواړي. په نورستان کې د حج او اوقافو رئیس شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته وزارت څخه ویل شوي وو چې باید د خلکو نمونه په نمبر ولیکل شي او د هر چا چې وړاندې نوم ولیکل شي هغه به سکال حج ته ځي او دوی هم د مرکز د امر سره سم کار کړی دی. شمس الله وای دوی ته ټول د یو سل او یو څلویښتو کسانو سهم ورکړل شوی او هغه شمیر بشپړ شوی دی. په تیرو کلونو کې به په هر ولایت کې په زرګونو کسانو نمونه لیکل او کله به چې قوراندازي وشوه نو حج ته به په هر ولایت کې د سلګونو کسانو نمونه راووتل او حج ته به لاړل. خو سږ کال د یاد وزارت مشرانو پریکړه کړې وه چې هر څوک وړاندې نوم ولیکي هغوی په روان کال کې حج ته تللی شي. همدې هدف ته د رسېدو لپاره په کونړ او نورو ګڼو ولایتونو کې د حج او اوقافو ریاستونو سره نږدې په جوماتونو کې خلکو شپې رڼې کړې. خو کله چې د نوم لیکنې وخت راورسېد نو د ډېر بیروبار له امله ډېر کسان پکې زوب شول او پروسه د ناکامۍ سره مخامخ شوه.
او سم د ایران د اټومي لانجې موضوع ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو هغه اداوی رد کړ چې وایي د نړۍ قدرتونه د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه له دې هوا سره له نورو خبرو ځان باسي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د رواني میلادي میاشتې په 18مه په موسکو کې خبرې ترسره کړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد پرون په پیکینګ کې وویل لویدیز قدرتونه په دې کار سره چې له تهران سره د مقدماتي خبرو له کولو ډډه کوي غواړي یوه پلمه پیدا کړي او وخت ضایع کوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو په د اټومي انرژي په دا ریکه د امریکا استازي رابرټ وډ ویل چې ایران په هغومر اندازه غنی شوی یورانیم ذخیره کړی چې کدی کارت دوام ورکړي نو د هستوي وسلو د جوړولو لپاره به کافي غنی شوی یورانیم ولري. په دې اړه د اسوشټد پرس خبري اژانس د راپور مهم ټکی فرهه واد وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې خپل پاملرنه د ایران هستوي پروګرام ته اړولې ده او له دې اړخه یې اندېښنه شولې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په ادارې کې د امریکا استازي رابرټ وډ هم د دې ادارې مدیره هیئت ته وینا وکړه. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي که د ایران د هستوي پروګرام د مقاصدو په اړه موجودې اندېښنې او د دې اندېښنو د لرې کولو په مقصد ډیپلوماتیکي حل ځلې بریالۍ نسي نو د دې کار په نتیجه کې به د ایران پر خلاف په تیره بیا د امریکا او اسرائیل لخوا د نظامي عملیاتو تهدیدونه وسي. د تیر میلادي میاشتې په پای کې د مصنوعي سپوږمکۍ په ذریعه اخیستل سوي عکسونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیره هیئت وښودله چې د تهران په جنوب شرق کې د پورچین په اډه کې له یوې ودانۍ څخه خاورې راایستل کیږي او د ودانۍ دننه د پایپونو په ذریعه پاکوي. ډیپلوماتانو او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وویل چې دا عکسونه هغه شکونه نور هم غښتلي کوي چې ګواکې تهران پټې هلې ځلې کوي څو په دغه سیمه کې د هستوي وسلو د جوړولو علایم له منځه یوسي. ایران دا خبرې پکله کړې دوي خو نړیوالو مفتشونو ته هم اجازه نه ورکوي چې په راتلونکو درې میاشتو کې د ایران له تاسیساتو څخه لیدنه وکړي. رابرټ وډ د سې شنبې په ورځ د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیره هیئت ته په خپله وینا کې د ایران د شکمنو فعالیتونو او د هغه انګېزې مطرح کړې. نوموړي وویل که ایران د پټول لپاره څنګه لري نو بیا ولې نړیوالو مفتشونو ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له تاسیساتو څخه لیدنه وکړي او د خپلې پاکسازي کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس اتوي د ایران د یورانیمو د غنی کولو پروسه هم د اندېښنې وړ ده. تهران ټینګار کوي چې د اټومي وسلو د جوړولو حالې ځلې نه کوي بلکې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري. د دوی هستوي پروګرام د برېښنا د تولید او طبي تحقیقات لپاره دی اما د ایران د هستوي پروګرام په اړه نړیوالې اندېښنې مخ پر زیاتې دوی چې ایران به د یورانیم دغنی کې دوڅخه د هستوي وسلو په جوړولو کې استفاده وکړي. ایران ته وړاندې سوې دی چې د اټوم د سونګ مواد په بهرنی هوادونو کې تهیه کړي. د ایران دولت دغه وړاندیز رد کړی دی او د خبرې اندېښنې را پیدا کړې دي. د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره په داسې حال کې یو ځل بیا د ایران پر هستوي پروګرام تبصره کوي چې په دې برخه کې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره دوه اړخیزې هلې ځلې کېږي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې باید د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه په مسکو کې هڅه وکړي چې ایران په دې قانع کړي چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي، خو اټکل کېږي چې د دې مذاکرو څخه وړاندې د راتلونکي جمعې په ورځ د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې استازي په ویانا کې د ایران له یوه استازي سره غونډه وکړي.
The Iran